نسان کړي سهار اته بجې شوې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي باید هیر نه شي. ښاغلی بینټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینټ دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال د جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قید شرط پرته خوشي شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشي شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دوی چا سایتون ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخابات سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همدار زیادونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یو الوتکه کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم وژل. د پیښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغه برمتو کې چې ټاکل شوی حماس ډلبې نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یو تر روسي ډله بولي دي برمتو نمونه پرون خبره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د کاواک موافقه لمخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشری مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په دې ډله کې هغه یو سلو شل وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیلو لومړۍ تبادله تېر یکشنبه وشوه چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګر ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دی دوی وکارکونکي نیولی دي. د رویترز په وینا ملګر ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالډ ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نوي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله. وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پرېکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی. امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه ملازه دی راډیو واوریدل. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نورې جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخښنې د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خپور شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. میرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو میرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له می میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه، په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه، بندی کول او عمدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلی یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلهي زوژنه په هغو سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څنګه مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د لمنځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالامارد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بیلابیلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و، خو پوښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډېره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نښه کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي، دا جلۍ له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
هغه له لاسو پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ورباندې توی کړې وي. په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید د پلارګنۍ ته ونه وایي. خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بلخزه چې نوې واده شي ویلې دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. خای تاسو هم خبر وایي چې په ځینو کورنیو کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتی هم کېږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شمله یې هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر مېرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان مېرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د مېرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي.
داسې موضوعات ما خپل ډېر لیدلې دي او تعداد کسان واده څه کړی ده، د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي، ورته وایي جیګسه نو ته پېږي کور پېږي کار پېږي. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوی ده یا باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دې کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپل زښته زیات لیدلی دي.
تراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې گزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دی چې تروسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سعید، ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې دغه